د خبرونو وخت راغی، څلور بجې شوې. د خبرونې په دوام کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د تاسو ټولو میلمنو د مشانو جرګې غړي ډاکټر صاحب زلمی زابولي، متقاعد جنرال کابل خان، او دغه راس د سیاسي چارو کارپوه زکریا پوپل څخه مننه چې زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. اوس د خبرونو نوبت لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د هم تر دې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقولې شتمنۍ مصادره شي. او د افغانستان اجرایي رئیس وایي د اسلامي هیوادونو د لا ډېرو مرستو د راجلبولو په هدف د حکومت هڅې روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د وختو تلفاتو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویلي و چې په دې حملې کې شپږ دېرش داعش جنګیالي وژل شوي دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حفظ سید ورور والکان اسامه په ګډون د داعش جګپړي قمندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي په دې حمله کې څلور تونلونه هم لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې دغه حمله افغان حکومت سره په همغږي ترسره شوې ده. بل ورته د افغانستان د ولسی جرګې مشر ټینګار کوي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د شوي حملې سړل لپاره باید د ملي شورا او ګډ حکومت ګډ پلاوی وټاکل شي. عبدالروف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د دغه حملې په اړه باید هر اړخیزه څېړنه وشي. د ایوی د دغه حمله د سیړل لپاره باید د حکومت او ملي شورا ګډ پلاوی سیمې ته ورشي، او د دغه حمله جانبي عوارض، د دغه حمله اغیزې او کوم تلفات چې رامنځته شوي ټول وڅېړي. تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا ویلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پټنځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو غیر منقولې شتمنۍ به مصادره شي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من بعد از قانون من پوشویی داره غیر مسئله
د پیسو د سپینول د من د قانون لمخه، په هغه صورت کې چې د مخدر و مواد پر قاچاق کوونکو ثابت شي چې غیر منقول شتمنی د قاچاق لار لاس ته راوړي، وروسته لدی د دوی غیر منقول شتمنی لکه کور، جایداد، ځمکه او داسې نور هم د مصادره وړ دي.
په خاطر دې د مخدر موادو د قاچاق کوونکو یوازې منقول شتمنی مصادره کیدلی. او د افغانستان اجرایي رئیس وایي د اسلامي هیوادونو د لا ډېرو مرستو د راجلبولو په هدف د حکومت هڅې روانې دي. عبدالله عبدالله په کابل کې د شیخ زاید روغتون د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د دغه روغتون پرانیسته په ډاګه کوي چې ترورستان نشي کولی چې په خپلو حملو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د کندهار ولایت په میلمستون کې یوې حملې د والي د مرستیال او د اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په ګډون دولس تنه ووژل، او د کندهار د والي په ګډون پنځلس نور ټپیان شول. خو د عربي متحده اماراتو حکومت له دغې حملې وروسته اعلان وکړ چې تروریستي حملې په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو مخه نشي نیولی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه.
سلامونه. شمالي کوریا خپل قرويشتون کې بالستیک توغندي او نور پوځي وسایل د یو پراخ پوځي پریډ لپاره چمتو او وایي چې آماده دي د دشمن پر وړاندې بیرته په اټومي وسلې ځواب ووایي. دا پوځي پریډ نن د اپریل 15مه د شمالي کوریا د اوسني مشر کیم یونګ اون د نیکه کیم سونګ د 150مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. په دولتي ټلویزیون کې کیم یونګ اون وښودل چې له تورو سپینو جامو سره د نور حکومتي چارواکو ترڅنګ په پلازمېنه پیونګیانګ کې په کیم سونګ نومې څلور لارې کې زرګونو سرتیرو او ملک خلکو ته لاس نشوروي. په دغو تصویرونو کې څو KN-08 ډول قره وشتونکو توغندي په پریډ کې ښکار اسول. پوځي متخصصین وایي دغه توغندي به د تیوري لمخې وکولای سي چې د امریکا په قره کې هدف وولي، خو شمالي کوریا تر اوسه دا توغندي نه دی ازمایلي. که څه هم په خپله کیم یونګ اون په دې مراسمو کې خبرې نه دي کړې، خو چو ریونګ های چې د هغه یو دوهم لوی باصلاحیت چارواکی دی په یوه وینا کې ویلي چې پیونګیانګ د امریکا متحده ایالاتو لخوا د هر ګواښ په وړاندې ځواب ته آماده دی. دی وایي هر ډول برید به په هماغه ډول برید ځواب سي. خو تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ټرمپ اداره په پام کې نه لري چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي یا بالستیک توغندې د ازمایلو په ځواب کې له پوځي ځواکه کار واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس داسې مهال آسیا پاسیفیک سیمې ته خپل سفرونه پیلوي چې په شمالي کوریا کې د واکمن رژیم د اټومي او توغندوي پروګرامونو په اړه شخړې ډېرې سوي دي. ټاکل سوی مایک پنس سبا د اپریل 14 نیټه جنوبي کوریا ته ورسیږي او هغه به د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې جاپان ته هم لاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې ویل کېږي شایي شمالي کوریا د یوې لسیزې په اوږدو کې خپلې شپږمې اټومي ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي او یا هم شایي د یوه راکټ ازموینو لپاره د پتوګه د خپل لومړني نړیوال بالستیک توغندوی وازمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه اونۍ د شمالي کوریا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته ویل چې شمالي کوریا یو ستونزه ده، دې ستونزې ته باید پام وسي. ټرمپ په پرله پسې ډول ویلي کچېرې چین چې د شمالي کوریا سوداګریز متحد دی لیوالتیا نه لري چې د شمالي کوریا په برخه کې کار وکړي، نو متحده ایالات به پخپله په دې برخه کې په یوازې سره اقدام وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا الوتکو وړونکې کښتۍ د کوریا ټاپو وزمې اوبو په لور تللې ده. نن په ترکیه کې د اپریل 14 نیټې ریفرندم لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ ده. دا ریفرندم په ترکیه کې د سیاسي سیستم د اصلاحاتو لپاره کېږي چې له مخې به یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډېر سي. ټاکل سوی ولسمشر اردوغان د کمپاین تر ختمېدو د مخه په استانبول کې په څلورو لاریونونو کې برخه واخلي. د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند غړي به هم د دې کمپاین په وروستیو ساعتونو کې لاریونونه وکړي. رای ورکوونکي به دا پرېکړه کوي چې آیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي څنګه چې له مخې یې پارلماني سیستم په ریاستي سیستم اوړي. د ترکیې د حکومت اپوزیسیون د خلکو جمهوریت ګوند مشر کمال کلیچ دار اوغلو پرون په استانبول کې یو کانفرنس ته وویل چې ترکان باید په دې ټول پوښتنه کې دقت وکړي.
راځئ په ګډه د ترکیې جمهوریت خوندي کړو. راځئ لانجو تلاس ونه چوو او خپل جمهوریت ویجړ نه کړو. راځئ د خپلو ګرانو اولادونو پر راتلونکي قمار ونه وهو.
که په اساسي قانون کې دغه تعدیلات تصویب سي، له صدر اعظم څخه به زیات صلاحیتونه ولسمشر ته انتقال سي. اردوغان او پلویان یې وایي دا سیستم به دیموکراسي او ثبات پیاوړی کړي. اردوغان د اپریل پر 14 نیټه ویلي وو چې تر ریفرندوم وروسته به دی او حکومت یې له اروپا سره د ترکیې راتلونکي اړیکې وارزوي. او څه باندې 2000 کډوال چې اروپا ته د رسېدو په لار کې په مدیترانې سمندرګي کې ډوب سوي وو پرون وژغورل سوه. دا خبره چارواکو او عیني شاهدانو کړې ده. د دوی په وینا په دې ترڅ کې د یوه مهاجر مړی هم پیدا سوی دی. د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوه ویاند ویل چې د دوی او د غیر حکومتي سازمانونو د کښتۍ په مرسته په 900 عملیاتو کې 2004 او یا کډوال ژغورل سوي دي. دغو کسانو په 900 کښتیو کې سفر کاوه. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زه اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه وړاندی کوو. پرون شنبه مسکو د افغانستان، روسیې، هند، پاکستان، چین، ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو کوربه و. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه دایر شو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هیواد په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز د خبرو وړاندیز وکړ. دا په وروستي یو کال کې په روسیه کې د افغانستان په اړه درېمه غونډه وه. ولې په وروستي یو کال کې د افغانستان په چارو کې د روسیې لیوالتیا زیاته شوې؟ آیا روسیه په رښتیا هم د افغانستان له درکه اندېښمنه ده او غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي؟ د افغانستان په چارو کې د روسیې خاص استازی زامیر کابلوف څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره تماسونه نیولي او ځینو نورو روسي چارواکو ویلي چې دا تماسونه د دې لپاره دي چې طالبان سولي او ملي پخلاینې ته تشویق کړي. دوی په عین حال کې له طالبانو سره د اړیکو په توجیه کې ویلي چې طالبان منځنۍ آسیا ته د داعش مخه نیسي. د تاجکستان د امنیتي ادارې یو جګپوړي مامور امیر علي رازقوف روسی استخباراتي چارواکو ته په اشاره وویل چې د تاجکستان له خاورې افغانستان ته اوښتي او هلته یې د طالبانو په شمول د سخت دریځو ډلو له قوماندانانو سره کتلي دي.
سولی دادر شونده گروه نمدنگرینی خدمات محسس یکی از کشورهای خارجی با قلمروی جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با کماندانهای گروه تروریستی که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، سریپور، جوزجان، فاریاب موقع دارند و اخریا گذراندند.
تیرونه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان څخه د تروریزم ګواښ ډیر جدي وباله، خو هیله یې څرګنده کړه چې د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره په تاجکستان کې له میشتو روسي ځواکونو څخه کار اخیستلو ته اړتیا پیدا نه شي. ځینې کتونکي له داعش څخه د روسیې ویره مصنوعي بولي او وایي چې هدف یې دا دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه وبیروي څو لا ډیر د روسیې لمنې ته ولویشي. په همدې منځ کې دا هم ویل کېږي چې روسیا غواړي د سوریې په شان په افغانستان کې هم له امریکا سره سیالي وکوي. دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څېړو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمان محترم و فعلا محترم آقای عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی ما، قسمی که خبر دارن ایشان سابق سفیر در فرانسه و کانادا بودن، مشاور ارشد در ریاست اجرایه بودن، خلاصه یک دیپلمات با تجربه هستن. آقای صمد، میشنوین صدای ما را انشاءالله از طریق سکایپ؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز، صدایتون را به خوبی میشنوم. تشکر.
خوش آمدید به برنامه. همچنان از محترم آقای محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور، و محترم آقای عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی، هم دعوت به عمل آوردیم. منتظرشان هستیم که به استودیوی کابل ما تشریف بیارن. آقای ساروان،
بله،
سوال اول از آقای صمد بپرسیم. آقای صمد، شما مسائل سیاسی افغانستان و جهان از نزدیک تعقیب میکنین. در مورد افغانستان حال روسیه و امریکا هم یکان رقابتکا دارن، چی گفتنی دارین در مورد سیب؟
بله، سوال خوب است و با جریانات روز ارتباط میگیره. من فکر میکنم که نزد افغانها سوال عمده است که آیا افغانستان در یک مسیر جدید قرار میگیره؟ قضیه افغانستان، قضیه جنگ و قضیه صلح در افغانستان آیا در یک بعد جدید داخل شده، و یا این که ما شاهد یک حرکت مقطعی هستیم، به این معنا که حرکت هایی که در دوروبر افغانستان میبینیم به شمول باز عملیات هایی که در داخل افغانستان صورت میگیره که شامل امی پرتاب بم بزرگ امریکا درست پیش بود، آیا دوام حالت گذشته است با بازیگرای جدید، و یا ای که ما داخل یک مرحله جدید جنگ سرد شدیم بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقوی؟ و من فکر می کنم که این سوال در آینده البته روشنتر خواهد شد جوابش، ولی در حالت فعلی برای افغانستان و برای مردم افغانستان یک سلسله تشویش های را خلق کرده و آینده تا حد نامعلوم است.
بله شب، در ازیاد مننه. د استراتیژیک او سیمایز او مطالعاتو د مرکز رئیس شاغله عبدالباقی امین هم استودیو ته راغله ده، تشریف راوړې ده ورته ارکلې وایم. شاغله امین، ستاسو په نظر د افغانستان په چارو کې د روسیې دلچسپي ولې په وروستیو کې زیاته شوې ده؟ لکه څنګه چې په مقدمه کې محمد اشاره وکړه، په وروستي یو کال کې د افغانستان په اړه درې کانفرنسونه دایر کړل چې وروستۍ هم پرون وو، او لیدل کیږي چې د افغانستان په مسایلو کې دلچسپي حتی تر دې حده رسیدلې چې له طالبانو سره تماسونه نیسي او انکار هم نه ترې کوي.
بله، زه ستاسي اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. خو د روسانو د چسپی خو افغانستان سره پستې هغه زیاته پیدا شوه چې روسانو هغه لږ سابق حالت ور په یاد شو کوم چې افغانستان د دوی د نفوذ منطقه وه، او بیا د ساړه جنګ نه وروسته بیا دوی عقب نشینی وکړه. بیا چې کله د د نننیو مشرتابه روسي سره دا او د روسي سره دا فکر پیدا شو چې هغه په ملي مسایلو کې باید لکتدیات رول ولري. دلچسپي افغانستان سره هم پیدا شو، روسیا سوریا کې هم د هغه دلچسپي په همدې انداز کې پیدا شو، اوکراین دې مسایلو کې. یو بل مطلب هم چې د دې سره خوا ته راغی په افغانستان کې چې جریانات لږ څه مخته لاړل او دلته د داعش سازمان یا هم دولت اسلامي هغه افغانستان ته راغی، دلته ځینې داسې اتهامات هم وتړل شول چې د داعش تر خوا کېدای شي امریکا لاسوي او یا هم هغوی لږ څه تسهیلات ورته وړاندې کوي. مراد دا وي چې د روسیې سرحدات او د هغوی امنیت تهدید کړي او یا هم د امریکایانو په عام استراتیژي کې دا وي چې دوی د دې افغانستان د منطقه کې جنگ داسې مدیریت شي چې هغه روسان هم د هغې نه وتوانېدی شي ته یو انداز پورې تاثیر او کنترول لاندې وي، چینایان هم ته یو انداز پورې وي. روسیانو سره دا تشویش داسې پیدا شو او یو انداز پورې داسې به اعتباري وښیو یا بې اعتمادي وښیو دا هم د افغانستان حکومت باندې، بالخصوص هغه اتهامات چې د پارلمان د ځینو غړو نه د حکومت په امنیتي ادارو یا ځینې نورو کسانو باندې و چې هغوی هم د داعش تشا باندې لاس لري یا هغو ته دینې تسهیلات وړاندې کوي، کوم چې د ولسي شورا معاون دغه اتهامات و دینې اسناد هم وښودل چې د هغوی سره ځینې کارتونه پیدا شوي چې هغه د افغان حکومت د هغوی سره کومک کړی دی. او دغسې لوبه هغوی فکر وکړه چې داعش غواړي چې د طالبانو په مقابله کې راپورته شي، دینه به افغان حکومت استفاده وکړي. خو په هر صورت په دې هکله یې په افغان حکومت باندې هم داسې بې اعتمادۍ تو انداز پورې راپورته شوې او هغوی داسې فکر وکړو چې داعش داسې یو پدیده ده چې هغه د افغانستان په حدودو کې نه بندېږي او ځینې نور تاجک او ازبک دا غړي هم کېدای شي ورسره ملګري شوي وي، نو دا به د روسیې دپاره یو تهدید وي. او طالبان چې هغوی د روسیې په انداز یا د طالبان د ډیپلوماسۍ په نتیجه کې داسې وانګېرل شوه چې د هغوی مطالب د افغانستان په حدودو کې بندي، هغوی د حدودو نه او خواته فکر نه کوي او هغوی یو نوع مطالب په افغانستان کې لري. بنان طالب ورته داسې یو عنصر معلوم شو چې هغه د روسیې دپاره خطر نه دی، نو بنان دوی باید طالب ته لاس ورکړي او تقریبا په همدې انداز کې تفسیریدای شي چې روسانو دلته د نفوذ نقطه وي او دلته دلچسپي پیدا کړي.
بله، خب آقای صمد، در اواخر قسمی که دیدم میشه که یعنی در دوران اوباما افغانستان یک کمه که فراموش واری شده بود، منتها فعلا سیاست امریکا با این رئیس جمهور جدید خطوط اساسی سیاست خارجی هستی کم کم معلوم شده میره. در این مسئله در افغانستان در کجای از این سیاست نو قرار داره سیبنی؟ به نظری که اگر این تنها مسئله رقابت بین روسیه و چین و امریکا یا باشه، باز افغانستان منعیس یک وسیله استفاده شد و باز افغانا نقص میبینه، چطور شده که افغانستان از اینجا از رقابت از یا فایده بکنه سیبنی؟ امی یک کمه که نظر تانا بگیریم چی میگین سیب؟
بله، دیجا شک نیست که اگر افغانستان به یک میدان جنگ سرد جدید پس مبادل شوه که به افغانستان نقص میرسه. ولی ما در ارتباط با روند سیاسی جدید در امریکا و ظهور و روی کار آمدن اداره جدید در واشنگتن باید بگویم که برای دو سه ماه اول اینا هم بسیار مصروف گپای داخلی خود بودن، هنوز هم هستن.
بله.
و تازه بعد از جریانات سوریه یک کمی توجه را به طرف امور بین‌المللی کشاندن که این هم امکان داره تکتیکی باشه تا یک حد. و حضور جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی آقای ترامپ امروز در منطقه و در که شامل افغانستان و پاکستان و امکان در هندوستان هم باشه و سفری که به اونجا انجام میده در خلال دو سه روز آینده، این نشان دهنده از این است که اداره ترامپ توجه بیشتر و خاص به موضوع افغانستان و منطقه ما مبذول میدانه و من فکر میکنم که حرکات روسا تا حد انگیزه شده و امریکا را به می طرف کشانده. هرچند امریکا در این جلسه ماسکو اشتراک نکرد ولی از نزدیک او را تعقیب میکنه و من فکر میکنم که بازی تشویش های هم داره. سوالی که باید جواب داده شود در مرحله فعلی ای است که با اتهاماتی که وارد شده در خلال چند هفته گذشته، بعضن از طرف مقامات افغانی، بعضن از طرف مقامات غربی، در ارتباط با این که روس‌ها یک بازی منفی در افغانستان برای انداختن، سوالی که باید جواب داده شود این است که آیا تماس روس‌ها با طالبا که حال ثابت است یک تماس سیاسی است و دیپلماتیک است و برای همین چیزی که خودشان ادعا میکنن نزدیک شدن به یک روند صلح و گفتگوی همگانی است، و یا ای که این جزء یک برنامه وسیع‌تر است در ارتباط با رقابت قدرت‌های بزرگ، و یا این یک عکس العمل مقطعی است قسمی که قبلا گفتم در برابر داعش و حضور سلول‌های داعش در افغانستان که او را روسیه و بعضی کشورهای آسیای مرکزی و سایرین و به شمول ایران و دیگرها خطر می‌دانند و همچنان حکومت افغانستان او را خطر می‌داند به خود. و در این قسمت موضوع داعش جالب است که یعنی همه ما می‌تونیم که هم نوا باشیم و هم از این کشورها می‌توانند که در هماهنگی با هم دیگر همکاری داشته باشند بر علیه داعش، ولی چطور شده که قضیه داعش یک اندازه اختلافات خلق کرده بین از یک طرف روسا و ایرانیا و اینا و از دیگر طرف غربی ها؟
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. په دغه مسایلو سرویره چې ښاغلی صمد تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې دا هم وایي چې روسیه د افغانستان له لوري منځنۍ آسیا ته تهدید په مصنوعي ډول غټ شي، څو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې لمن ته لا ډیر ولوي شي. ښاغلی امین، تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
زم همداسې وایم چې روسان خو یو تیو انداز پورې به ورسره تشویش په واقعي انداز کې وي، خو بل انداز کې د روسیې سره داسې فکر شته چې څو څنګه وتوانېدی شي هغوی نه وایي داسې د سابق اتحاد شوروي په قسم سره همدغه قسم یو رابطه بیا داسې ایجاد شي چې هغه ملکونه چې مشترک مصلحتونه د منطقه کې لري او یا هم تیو انداز پورې دوی داسې فکر کوي چې هغوی د امریکا او د ناتو د هغوی د پلان لاندې ملکونه دي او هغوی د څه هم اقتصادي رشد څه هم سیاسي رول جهاني رول د هغوی د تهجیم او بندولو په انداز کې دي هغو په مقابله کې داسې لویه جبهه او هغه را ایجاد شي. زه فکر کوم چې په همدې انداز کې د روسانو او د ایرانیانو ترمنځ هم چې په جهانی سطح کوم هماهنګي په سوریه کې شته، دلته هم د افغانستان په قضایاو کې هم ورسره هم د هماهنګي ډېره شي، همدا قسم پاکستان چې د امریکا په سیاستونو کې په نننۍ ورځ کې هغه خواته کېږي، سابقه دوست د امریکا و اما په اوسني نویو ترتیباتو کې پاکستان بیا هغه ځای نه لري، نن ورځ پاکستان بیا هغه خط بدلیږي او د روسانو سره په یو انداز کې په تفاهماتو کې، چین هم په همدې داست که هند سره د دې چې ډېر په خوانی د روسانو همکار او استراتیژیک دوست پاتې شوی دی، خو هغه بیا نن ورځ د امریکا طرف ته هغه نیسي. زه فکر کوم چې دلته نوې داسې صفونه تشکیل کیږي چې هغه د نوې ساړه جنگ په انداز کې موږ هغه ته ورنن فکر کوم چې ورنن اوس چې افغانستان کلکه د نفوذ منطقه ده، کې دی شي دلته یو بل هدف هم دا وي چې امریکایانو د مجاهدینو سره ډېر کومک وکړو او روسان په دې ځای کې د پښو ولویدل، روسان به هغه به هم هیر شوي نه وي او غواړي به چې په افغانستان کې کېدای شي داسې یو رنګه تعامل وکړي چې طالبان ته داسې ځان لنډ کړی شي او هغه هلته او وتوانېدی شي چې دلته د امریکایانو دپاره داسې درد سر جوړ کړي یو امیشنی لکه څرنګه چې دوی په اند باندې امریکایانو د دوی دپاره دلته جوړ کړی و. زه فکر کوم دا هم یو د هغه نقاطو نه وي چې هغه کې د طالب سره لنډ دکات دا تو یو انداز پوری تفسیر دی شي، اگر چې په دې هم تفسیر دی شي چې روسان واقعا دا خبره ورسره وی چې څنګه په افغانستان کې امنیت راشي او دا امنیت به د ټول لپاره مفید وي، بنان صلح لکه څنګه چې اعلان صلح یو وزنی لیار ده او جنگ د حل لیار نه ده، خو دا تشویشونه په دې انداز کې مرادي چایا امریکا په افغانستان کې واقعا د صلح او د جنگ ختم د لپاره ځکه ډیر د تشویشونه هم شته چې درسته اراده اصلا د افغانستان کې د صلح دروستلو د پاره نشته شته او امریکان د دې لپاره هغه لارې چې دقیقا د سولې لپاره دی هغه نه کوي. دا اتهام طالبان هم وریدوي چې طالبان وایي چې موږ امریکان ته څوار پیشنهاد کړل بلکې هغه په افغانستان کې سولې نه غواړي او موږ غواړو چې د کار وشي خو امریکان په دې رابطه خندونه ایجاد ویني. روسانو سره کې چیرته هم دغه تشویش داسي وي چې امریکا په افغانستان کې اصلا سولې او جنگ ختم نه غواړي بلکې دلته مدیریت د جنگ غواړي. نو بینان دوی به په دې انداز کې به تلاش کوي چې قوت ونیدای شي دغه مسله د سولې د لارې حل شي. خو البته هغه هماهنګي او تفاهم په درست شکل سره نشته. د افغان حکومت هم
روسانو ته تلاش وکړه. بعدتر صحبت میکنیم. مال نوبت شنونده محترم است آقای ساروان.
بله.
ایرانک کوتا داریم، باز روی از این موضوع صحبت ادامه میدیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-542.
بله یو ځل به زه هم وایم 0799-203-544 تا بیا هم 0700-822-555 که د افغان بیسیم سیم کارت لري 803 شمیره په یاد لري. له دې طریقه اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شي. د سکایپ طریقه هم له مرسته تماس نیولی شي. radio.azadi ازادی زموږ ته سکایپ پته ده. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام احترامات خدمت شما، خدمت دستاندارکاران و خدمت مهمانان شما.
سلام،
بنده قاری عبدالله زبرد هستم، باشنده ولاد تخار ولسوال اشکمش.
بله قاری زبرد، خوش آمدیم.
قربانتان شام. جناب نظر صاحب، من میخواستم خلاصه و کوتاه خدمت شما عرض کنم. یه سوال داشتم. سوال من اول من است که جناب نظر صاحب، چرا در 10 سال و 11 سال گذشته رقابتمندی بسا به شکل امروزی در افغانستان زیاد نبود؟ یک سوال. سوال بعدی من است که چرا آیا مثلا همچون مداخلات روسیه در افغانستان، مثلا حکومت افغانستان برای جدا کردن منافع قدرت‌های منطقه‌ای در افغانستان چه قسم یک پالیسی روشن را مد نظر دارن یا خیر؟ اینا میتونن چگونه این وضعیت را کنترل بکنن؟ بسیار زیاد ببخشون سکتگی آمد جرام.
تشکر. سلامت باشی. بله آوردون که املا رو زن معرفی کهی. آزادی رادیو.
بله.
بله محترم سروان صاحب، تا سلامونه ولې کوم صاحب همکار نظر صاحب د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو میلمنو ته یا درو سره میلمنو ته سلامونه ولې کوم پښتنه.
سلامات اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب ته نظر به تیرېږم، دې پښتنه به تاسو میلمنو ته د شلنګ وکم. اوله پښتنه خو مې دا ده چې کله د ثور د ومی په انقلاب باندې کومونستان افغانستان ته راغله، ځانونه یې ښکاره کړه او روسیه کومک ورسره کوي. کومونستان هم دا ردوله چې زموږ سره روسیه کومک نه کوي، روسان هم دا ردوله چې زموږ سره موږ د کومونستان سره کومک نه کوو. په پای کې افغانستان د روسانو د غوا اشغال شو، کومکونه یوازې چرته ښکاره شوه. نن چې پردن مخالفین هم دا ردوي چې روسان موږ سره کومک نه کوي، او روسان هم دا ردوي چې موږ کومک نه ورسره کوو. په پای کې دا کومکونه یې شاکیږي، او روسان وایي، مخالفین وایي چې امریکایانو افغانستان اشغال کړی دی. دغه د روسیې کومکونه چې د افغانستان سره کېږي، دا د افغانستان د اشغال معنا نه لري، یا د نیمو اشغال معنا نه لري. او دوهمه خبره سره مې دا ده چې د حکومت لوړتبه اراکین وایي چې روسان د افغانستان سره کومک، د طالبانو سره کومک نه کوي، دا ردوي. او د څلورمه اراکین وایي چې موږ کره شواهد لرو چې د پارلمان وکیلان وایي دا په خپل د دوی تر مابین یو عدم هماهنګي نه ده. یعنې دوی خپل تر مابین هماهنګي موجوده نه ده، یعنې عدم هماهنګي نه ده. بله خبره دا ده چې کله چې د سولې کنفرانس په مسکو کې جوړ شو، د افغانستان د حکومت د طرفه څخه یو ټلیفوني هیات ورغی، دا په خپل د دغه معنا نه ورکوي چې د افغانستان حکومت روسیې او دغه کنفرانس زیات امیدوار نه بریښي او افغانان هم امیدواري نه ورته لري.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
تشکر. ژوندی
زبان تل میلمانون می پختن دادا میلمه چی میلمانی که جواب دیک لکبری که خون پا خبر رو بویلی چی روسام او امریکایم سعوی کن ترا داخلی آیا دا وسنی مداخلی که امریکا کهی که روسام کهی پا افغانستان که آیا دا آغا ساله جنگ سر تفاوت ملدی آغا چول جنگ و آغا دی جنگو چی امریکایان چا پستر گونه لیدل اما نزایل و سلاری پا افغانستان که چلیده لی مجایدون تای کومک ورکاو آغا دا روسام و افکر دوی سر مخامخ ولالو اوس که موږ تاسو ګورو دوی دواړه په تقابل کښې دي مخامخ سره ولاړ دي هغه د معلومېږي چې دوی وایي او بله پوښتنه مې دا ده چې ټوله مېلمانه او ټوله وایي چې روسان د طالبانو سره د تسلیحاتي کومک کوي او مالي کومک ورسره کوي هېڅ هم دغه شواهد نه کړه وړاندې هېڅ هم
ډېره
مننه عظیمي صاحب سلامت اوسئ د دې لپاره چې وخت کم لرو
بله یا همکار تخنیکی ما خبر دادن که آقای محمد یوسف پشتون مشاور صاحب ریاست جمهوری هم رسیدن بخیر برشان خوش آمدید میگویم منتها سوالا را شما نشنیدین از اون خاطر آقای صمد سوالا را شنیدین اگر به طور خلاصه یک جواب جامع ارائه بکنین خوش میشیم آقای صمد اول نوبت شما صاحب بفرمایید
تشکر ببینین سوالای هر سه هموطن ما اشاره به این میرسانه که روشنی کافی و کامل بالای بعضی قضایا وجود نداره بعض اظهاراتی را که در خلال چند روز و چند هفته گذشته شنیدیم از مقامات افغانی غربی و روسی تا حد زیر نقیز است و چیزی را که فراموش نباید کنیم نقش کشور مانند پاکستان است در همه از اینا ببینید منازعه اصلی افغانستان در 15 سال گذشته منازعه با طالب بوده و طالبی که لانه هایش در پاکستان است و از طرف دستگاه های پاکستانی حمایت شده و ای منازعه اصلی است قضیه داعش یک قضیه دو سه ساله است که تازه وارد افغانستان شده و هم صادر شده به افغانستان به یک شکلی از اشکال و ما تا حد می دانیم که ای داعشی ها را اینا مرکب از کیها هستند بیشترینشان طالب های پاکستان بودن بعضیشان اینمی جهادی های به اصطلاح گمراه شده آسیای مرکزی و قفقاز و این آن هستند و با یک تعداد از طالبای افغانی که اونا آزرده دل هستند یک جا شدن و علاقاتی را در اونجا ساختن و ولی سوال های زیادی وجود داره که اینها پول و اسلحه و اینا را از کجا کردن و برای کدام اهداف داخل افغانستان شدن موضوع زیر نقیز دیگه ای است که ما باید بدانیم که آیا روس‌ها واقعاً می‌خواهند که برای کمک رساندن به روند صلح افغانستان در این بازی داخل شوند و نقش بیشتر در افغانستان ایفا بکنند و این یک نوع عمل خیرخواهانه است و یا این که قسمی که باز مقامات افغانی دعا کردند روس‌ها بالاتر از این و بیشتر از این تماس‌های با طالبان دارند که او حتی شامل تمویل و تسلیح بعض گروه های طالب در افغانستان است اگر قضیه ای است که روس ها از حدی که باید داشته باشند گذشتن و او خط قرمز گذشتن و در این جنگ از یک جانب طرفداری می کنند پس تمام معادلات تغییر می دهد موضوع و اگر هدف ای است که واقعا طالب ها را و تا حد از طریق پاکستان و تا همکاری چین به سر میز مذاکره وادار بسازن در اون صورت خب من فکر میکنم که مردم افغانستان
سلامت
قبول خواهد کرد
دیر از مننه یو اوریدون که مو غلام سرور نبیزوی امدغه مسئله مطرح کرده سوال کرده آیا روسیه د افغانستان د مسئله د حل لپاره او که د اوبو د خړولو لپاره د افغانستان په چارو کې دلچسپی ډیره کرده انجینیر صاحب محمد یوسف پښتون ستاسو نظر څه دی
سلام علیکم اول خوزم عزیزت وارم چه ناوقت را غلیم البته مشروفتون خواه پا هر صورت
افغانستان نرمال سیب ناوقت آمدن سیب
اینه بی مسئله است ما هم نرمال آمدیم تشکر بسیار زیاد
نرمال را غلی
با هر صورت مسئله اساسی را من باید عرض کنم که روسی امروزه با روس 20 سال پیش کدام تغییری نکرده من حیث طرز فکر سیاسیش. بهترین ثبوت ما البته رهبری روس است. رهبرش کی است؟ یکی از فعالین بسیار بزرگ کی جی بی. پس ما نکنم که او بیچاره اگر بخواه هم که یک طرز فکر جدید را پیدا کنه. یک مسئله. مسئله دوم بر خود افغانا بر ما با خود باید بگویم که گرچه من خودم در سیاست وارد نیستم، اما چیزی که عموما تثبیت شده ایسته که در سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره. شرایط است که دوست تعیین میکنه و دشمن تعیین میکنه. پس با این شرایط اگر ببینیم روس انوزه هم با دوستی افغانستان ضرورت نداره. در این مسئله میخواهی که یک مشکلی که بر فکر میکنه که برش با وجود آمده و امی تبارزی که آلی پس نو میکنه با قدرت به اصلاح یک چی دولت بزرگ باز باید نزدیک شوه و البته این چوکی را در این چند سال وقت از دست داده و میخواهی که پس با دست بیاره. در این البته مسئله را ایدهی میبینه که اگر در افغانستان این مشکلات با وجود بیاره در مقابل امریکا شاید یک اخم نشینی کنه و البته حیثیت یا زیر یک کمی بلندتر ببره. من فکر مییسته که در حقیقت اینمی حالت فعلی یک جنگ نایلان شده بین امریکا و چیز است و روسیه امروز است که شوروی سابقه. اگر این تو مسئله باشه و تثبیت باشه، پس برای افغان هاست که باید از متجارب 20 سال یا 30 سالی بسیار بدبختی
خود یعنی تصویب انجینر سپشتون چه در روسیه فیلن سنه دلچسپی دیده لپاره نده چه پا افغانستان که سول راشی یا واقعا تشویش لری چه داعش و نور دلی به هم دلت زوروری شی یا منځنۍ آسیا و شوروی یا روسیه به تهدید کی، بلکه دیده لپاره ده چه وضعیت نور هم خړ کی او د امریکا په خاطر د امریکا سره د رقابت په خاطر کچر ته دا سی وی. نو زموږ دی بل اوردون کې پښتنې ته هم په زمن کې جواب وایس اجی صاحب عظیمی وای کوم افغانان چې وای چې روسان د طالبانو ملاتړ کوي هیڅ ثبوت څوک نه لري. آیا کوم ثبوت شته؟
ثبوت خو دا چې موږ ثبوت نه لرو دا خو زموږ ضعف دی، زموږ د حکومت ضعف دی، زموږ خپل ضعف دی چې موږ عمق نه یو تللي. اما مسله اساسي دا ده چې ثبوت ضرورت نشته. ثبوت یعنی به اصطلاح عملي ثبوت ضرورت نشته. په سترګو یې وینو چې طالب دعوت کیږي و مسکو ته ورځي و مرکزی آسیا ته ورځي. آیا په څه خاطر؟ آیا دوی اعتماد پر طالب ډیر دی؟ زه پر طالب باندې د افغان په صفت خپل اعتماد لرم، لیکن دغه افغان موږ د وخت د لاس ور کړی دی، د ایسای په لاس کې دی او ایسای هم د چا په لاس کې دی؟ د ام 6 په لاس کې دی. نن ورځ داسې واضح خبرې دی په دې کې پټه نسته. پاکستان کې قوت او قدرت د نواز شریف په لاس کې نه دی. دا ډیره ساده خبره ده، ګرد په خبر دی. نواز شریف په خپل کرایي سعودي کرایي راغلی دی د ایسای د خوا څخه. هر
یو مسئله بله که امین صاحب جواب ورکړي. هغه دا ده چې یو اوریدون کې وویل چې د افغانستان د حکومت جکپوري چارواکي د روسیې د مداخلې په اړه څه نه وایي، د روسیې او د طالبانو د اړیکو په اړه څه نه وایي، اما رتبه مامورین او ځینې صاحب نظران بیا دا خبره کوي. د دې علت سره آیا افغان چارواکي نه غواړي چې له روسیې سره اړیکې خراب شي، هغه راست چې د ایران په وړاندې له ګزارې کار اخلي، د ایراني وسلې په ځلونو نیول شوي دي، خو دوی غږ نه کوي؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت په طور عمومي یو مشکل لري چې هغه تروسه یو منظمه مکمله پالیسی تروسه نه ده غوره کړې، او موږ ضرورت لرو یو مکمل منظم پالیسی. زه دا نه وایم چې په دې پالیسی کې باید حتما د امریکا مخالف یو یا شدیدن اعلان وکړو د روسیې مخالف، لیکن دغه موجوده سیاست او د آینده مقاومتو او جګړو یا په اصطلاح سیاسي جګړو په د صحه کې چې روان دي، دغه ته به صحیح مطالعه وسی او په دې د افغانستان هغه ګټي او تثبیت سي او هغه خواته لارسو. په تور مثال هم دا اوس که امریکا پاکستان د روس خواته ورزي، دا معنی نه لري د روس طرفدار دي. په دې کې 100% مطمئنه په سوال ده چې ما د مخ وایي د پاکستان سیاسي او د روزانه قدرت د ایسای په لاس کې دي، او ایسای د ایمایشاش او د انګلیس ډیر وفادار شاګرد دي. دوی نسې کولای چې دا کار اته وګزم او خبر خلاصه نه ده. نو په وخت شنه نسګه د اصلتن دې لپاره زی چې د هغه اختلاف چې د هندستان سره لري او هندستان به نسبتا و ځان و دغه روس ته و چین ته نږدې بولي په چین نه و روس ته ځان نږدې بولي وای که په دغه کې مې یو څه ګټه په لاس راوستل د اصل په دغه خوروند کنه د افغانستان په ایسته کې د پاکستان ټول تفصيلات معلوم دي او هغه ټول د امریکای د خوا څخه کنټرولېږي زه مطمئن یم چې امریکا وسم کولای شي چې پاکستان په کافي اندازه د افغانستان په مسله کې تر کنټرول لاندې راوړي
ډیره مننه امین صاحب ستاسو نظر سره کلان ځواب وایست
زه خو خپل داسې وایم چې افغان حکومت سره د دې چې دلته د روس او د امریکا ترمنځ معلومیږي په دې منطقه کې منهیسو مجموع دوه رنګه تحالفونه یا هم ډلې رامنځته کېږي یو هم د امریکې او د هند ترمنځ تفاهم دی چې عموما د منطقې ملکونه داسې فکر کوي چې هغه د دې نورو هیوادونو د حاشیه کولو او د کنټرول دپاره تلاش کوي او یو هم د نور ملکونه دي چې دا داسې فکر کوي موږ باید په دې ځای کې د امریکا د پلان په مقابله کې ودرېږو زه داسې فکر کوم چې افغان حکومت باید د دې که د دوی ترمنځ د امریکا او د روس ترمنځ دلته مشکلات دي د دې نه مثبته ګټه واخلي دا مثبته ګټه په دې انداز کې کېدای شي دا خبره زما فکر ډېر انداز کې درسته ده چې افغانستان مشکل په جنگ باندې حل کېدای نشي که چیرته د چا سره د جنگ پروژه وي چې جنگ د لارې د مشکل حل کړي هغه به لکه د 15 کال چې موږ د جنگ ته دوام ورکړی نور به هم په دې جنگ کې کېل وو خه خبره دا ده چې د روسانو روابط د طالبانو سره چې وجود لري هغه مثبت ورته وګورو او هغه په دې انداز کې چې د سولې لپاره خبرې اترو لپاره لار جوړ شي او دا خبرو اترو لار کومه چې سابقه وه چې په پاکستان فشار ورولو او په نورو خلکو فشار ورولو چې څنګه طالبان را اهدار کړي زه فکر کوم چې دا توانمندي د چا سره نشته زه خو خپل نور ورونو سره په دې کې هغه کوم طالبان پاکستان د دې توانمندی نه لري چې طالب د مذاکرات میستر
اوه
بنان دا تلاش یو ناکام تلاش دی بنان کوشش باید داسې وشي چې څنګه توانیدای شو طالب سره د تفاهم داسې لار خلاص شي چې موږ لکه د حزب اسلامي سره چې خلاص شو زه خپل د طرفدارم چې یو داخلي تفاهم د پاره لار جوړ شي او ملکونه هغه داخلي تفاهم تقویت کړي او د روس روابط په دې انداز کې په یو انداز پورې استفاده دی شي خو خودي افغان حکومت زه خپل داسې وایم چې د امریکا ته تاثیر لاندې په روابط کرانی شي د افغان حکومت لپاره په کار ده چې د دې نقیز ملکونو نه چې په دنیا په سطح شته د منطقې په سطح شته د په داس شکل سره مدیریت کې چې خپل ملي ګټه پاره کې وساتي مثلا دلته د هند او د پاکستان ترمنځ زموږ په مدکه باندې جنجال دی په دې ځای کې خپل حسابات تصفیه کوي افغان حکومت ته په کار ده چې په دې کې داسې متوازن رنګ حرکت وکړي چې د دواړو نه خپل نفع استفاده وکړي د امریکا او د روس ترمنځ هم غوښتنه په همدې شکل سره منځته راځي زه خپل تزیات انداز پورې کړ د افغانستان سیاسي خارجي سیاست د منطقوي چیرم زغه غیر متوازن بولم عموما د یو په ګراو کې واقع شوی چې د بل په ضد استعمال شوی زه په دې ځای کې هم وایم چې د امریکا ته تاثیر لاندې په خارجي سیاست کې د انداز پورې راتلل چې هغه مو د روسي سره صف واقع کړی دا باید د امریکای دینه وساتو ځکه چې دا بیا د چې ټکر ته انجامیږي چې مخ مینی منافع په دې کې د لاس ورکو یعنی داسې وضعیت لکه سوریه کې چې راغی یعنی ډیر خلک داسې تشویش لري چې داعش کې د شمال طرف ته ولاړ شي او بل اخر روسان نظامی مداخله وکي او دلته به د موږ شمالي ولایتونه بل سوریه جوړېدل دې طرف ته به موږ لاړ شو نو زما خپل نظر خدای دی چې موږ د دې نه مثبت استفاده وکړو
تشکر سلامت خب سمات صاحب شما چه فکر میکنید من سوال می کمه که وسیم بسازم د نشستی که در مسکو روز جمعه شد امریکا دعوت شد و دانه رفت و از این قبیل باز نماینده امریکا مسفر است سخنگویش چی بود نامش تونر است چیست او گفت که والا یک روسیه پشت عقب منافع خود است و یک جانبه است و از این میخواه نفوذ خود در منطقه زیاد بسازه و همچنان ما یک فکاریگه کم در یاد ما مدوران بگویم که سی بیگ وقت میگن در افغانستان و کمونستا که بوده که یکی از دیگه پرسان که تو امی رفیق ستالی نمیشناسی مچم رفیق لیله نمیشناسی یعنی باز طرف مقال بوده تو علی نمیشناسی مچم سیف الدین نمیشناسی و اون فتنه فتسه که تو رفیقای من نمیشناسی ما رفیقای تو را نمیشناسیم از او خاطر وقتی که رفیقای روسیه را از نظر مگذرانیم سیف و یک کنفرانس دیگه هم بود دمی روزا ایران و روسیه سوریه اصلی از این عجله عجله یک کنفرانسه که عاجل داشتن نه آقای صمد و ای سوال اگر از پیش ما گدوت نشه. منظور متر است که وقتی که مسئله افغانستان کت مسئله سوریه و ایران و حتی کوریا و دیگه و راکت و بم مادر کلان و پدر کلان یا کلش گدوت شد، مسئله افغانستان خب بیخی سب از سحنه مبرای سب، چطور شده که ما بتانیم ایره یک تحت کنترل بگیریم، یعنی طرف افغان سب؟ آقای سمد
تشکر. اگر از پیش ما گدوت نشده باشه، ما میخوایم بازم چیزی که در آغازم گفته بودم که ما با ابعاد مختلف حال سر و کار داریم. تا چند وقت پیش یک کمی روشن‌تر بود، یک طرف در یک صف بازی ها قرار داشتن، بازی ها در صف دیگه قرار داشتن. در 15 سال روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور ناتو و امریکا در افغانستان حمایت کرد، حال دیده شد که از این با چی میکنه. شرایط تغییر کرده، سیاست و سیاست خارجی و جیوپولیتیک در حال تحول است. به می خاطر است که افغانستان امو ظرفیت، متاسفانه اینو میگم با تاسف میگم، که امو ظرفیت و امو مقام را که ضرورت است برای مدیریت سیاست خارجی بالاتر از یک سطر نداره. ببینین ما ضعیفترین عنصر هستیم بازم در تمام از این معادلات. ما چطور میتونیم که کشورهای مثل روسیه یا امریکا یا حتی ایران و پاکستان و اینا را قناعتشان را حاصل کنیم یا به یک طرف سوق بدیم؟ ما باید در امو چوکاتی که نفوذ داریم، و چوکات نفوذ ما بسیار محدود است و چوکات نفوذ ما بسته و وابسته به بعضی چوکات‌های دیگه است. ما اینه باید بسنجیم که در این وابستگی و ارتباطی که با دیگر چوکات‌ها داریم چطور میتونیم منافع بینی خود را تامین کنیم و یا از او دفاع کنیم، و چطور ما میتونیم که مفاد کشور و مفاد ملی و کشوری را مد نظر بگیریم. ما باز هم حرفای بسیار بزرگم نزنیم و چیزی را که از توان ما خارج نیست و نمیتونیم کوره کنیم. یک کنفرانس مسکو ما نتونستیم تا به حال که بحث عنصر مرکزی که موضوع افغانستان است و حکومت افغانستان در اون دخیل است و مجبور است که در اونجا یک آیت پایین رتبه را روان بکنه، ما قناعتش حاصل بکنیم. لحاظا در محدوده واقع‌بینی من فکر میکنم که در قدم اول باید نخبگان افغانستان که شامل حکومت داراست و شامل کسان و شخصیت‌های سیاسی کشور است، بالای موضوعاتی که در حال تحول است با یک نظر با یک اجماعی باید برسند و این اجماع تا حدی به سیاست مبدل شود و باز ای با همکارای بین المللی ما در میان گذاشته شوه و با اونا هماهنگی شوه. اونا بالای ما بسیار به اصطلاح نفوذ دارن. اینطور نیست که ما بالای از اونا نفوذ داشته باشیم، نفوذ از اون طرف بالای ماست، واقعیت همیست. لحاظا در جایی که منافع ما مشترک است، در جایی که منافع افغانستان مد نظر است و اولیاس و بالاتر از هر چیز است، ما باید در اونجا خود متمرکز بسازیم. ولی میبینین سر یک بمی که پرتاب شد بالای یک هدف بسیار مشخص، امروز رئیس جمهور سابق با رئیس جمهور فعلی در تضاد قرار داره و این به یک بحران داخلی مبدل شده و صفبندی های جدید صورت میگیره و این به بازیچه سیاسی مبدل میشه. ما هیچ یاد نمیگیریم که از بازی سیاسی ما بریم به طرف هماهنگی سیاسی و چطور خیر خود از طریق مفاهمه و از طریق مذاکره به کرسی بشانیم. ما فقط در صف ساختن بسیار قابل هستیم که صف بسازیم برای یکی دیگر و ما این جای بسیار تأسف است که ایرانم بگویم، ولی ما امیدوار هستم که بعد از 3-4 دهه بحران در افغانستان گذشتانده امی یک چند نفر از نخبگان سیاسی ما بالاخره متوجه اوضاع افغانستان شوند.
سلامت و انجینر صاحب پشتون یو مسئله داده چه مخکی امین صاحب برت اشاره وکړه، داده چه وای له روسی سره وای احتیاط پکار دی چې د افغانستان شمال د جنگ او رقابت په میدان بدل نشي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست په دې برخه کې او په زمن کې څه ډول کېدای شي چې افغانستان هم د روسیې او د امریکا له رقابتونو د ځان په ګټه استفاده وکړي؟ آیا داسې کوم لاره هم شته؟
اصولا زاد د دې سره موافقم چې د دې شخه باید مرزان وساتو چې دا یو مشکل سره مخامخ نه سو. اما بدبختانه زما د خیال دې مرحله ته مرور داخل سی یو شته از مشکل د حکومت زوفتي او زمر د عام خلکو زوفتي چې خپل اصلي ګټه تر اوسه پورې لا هم تثبیت کړی نه دی. د زه فکر کوم چې دا د وړ مرز بم دا اصلا د طالب مقابل
تصویر چې حکومت ضعف دی، لیکن سمت صاحب وایي چې موږ ډېر انتخاب نه لرو، دا نور دی چې په موږ کې نفوذ لرو، موږ په نورو کې نفوذ نه لرو، موږ ډېر څه په وس نه دي پوره.
زه حکومت وایم، وبخښئ، زه چې حکومت وایم د ټول هغه د بیسلار شخصیتونه چې مثلا پرون په حکومت کې او نن په حکومت، زه ټول ته وایم ما مقصد دا تر مخه وزاده ویل چې د دې د بم د انفجار سره د دوو پخواني او دوسري جمهور نظریات مختلف دي. موږ باید کوشش وکړو چې یو واحد پالیسی ته ځان ورسو، داسې پالیسی چې موږ په وطني اصلاح سره چې نسیخ وسوځي نه کباب. موږ د غټو قوتو قدرتو سره جنگ نسو کولای، دا یو. اما په عین وخت کې سولې ته ضرورت لرو، او سولې هم داسې په مفته په لاس نه راځي. د دغه دپاره اولین شی چې په کار ده یو صحیح مکمله پالیسی، سیاسي پالیسی په کار ده چې هغه باید د ټولو افغانانو په کومک سره په وجود راسي، او د دوی ټول افغانان دغه شاته ولاړ. دا درېیم مسله دا ده چې زموږ مشکل چې دی اول په محلي سطح باید حل سي. زه د غټو سطح څخه لیرې ده، مثلا په بینالمللي سطح سره چې څنګه د امریکا او د روس مشکل ور حل کو. آیا موږ د پاکستان، هندوستان او د ایران دغه مشکل سره مقاومت کولای سو؟ آیا دا اوسنۍ چې دوی مشکلات لري او د هغه د مشکل څخه شاید موږ ته یو عالم تاوانونه راورسېږي او رارسېدلي هم دي، آیا د هغه مخه نیولای سو؟ دغه سیاست باید را شروع کړو. موږ مشکل زما په نظر دا دی چې موږ تر اوسه هم یو صحیح سی پالیسی نلرو، داسې پالیسی چې هغه د
امی پیشنهاد شما چی هست انجینیر صاحب محترم؟ پیشنهاد شما چی درازی که انجینیر صاحب گوش کنین، نه امی بازیگرا یا امی سیاستمدارا یا امی نفرای که ما شمال سرش گپ میزنیم از او توقع داریم، یا خو در 40 سال گذشته ایت کارا رو نتونستن، حالا یک 40 سال دیگه هم تیر شوه و امید نیست که یا یک کار بکنه. چطور شوه که متخصصین باید این کارا رو بکنن؟ یعنی امی بازم رئیس جمهور و باز صدر اعظم رهبر مجاهد یا باشن، منتها یک ذره پیسه خرج کنن، یک چند تا متخصص از یک جای دیگه بیارن که یک پلان چی میگین سیب؟
عین فکر ما اینه میسته که اول خو ما به کل متخصصین خود، چی متخصصین علمی باشد چی متخصصین محلی و کلتوری باشد، به کلشان ضرورت داریم. اما رهبری از زیر باید دولت به عهده بگیره و مرکزیت جور شوه و مردم به خسار خود جمع کنه و نتیجه گیری که میکنه. و البته ما مطمئن هستم وقتی که کل ما بشینیم و بحث کنیم، ما مطمئن هستم که به حقایق نزدیکتر میشیم و فیصله که به حقیقت نزدیک باشه و واقعیت نزدیک باشه برسیم، نه که یک فیصله یا یک ارزوی بسیار بزرگ را بیاریم که او را از زمین بالا کده نتانیم. این نمی مسئله که تثبیت شد باز رای
تشکر امین صاحب هم نظرش بگیریم. امین صاحب شما چی پیشنهاد میکنین برای ازی که در 40 سال گذشته تجربه نشان داد که این رهبری این گروپ هایی که فعلا بازیگرای اصلی در افغانستان است یا انقدر موافقانه نتونستن سیاست ها و مچم استراتیجی و دکترین گپا را طرح بکنن در هر ساحه، چطور میشه یک رای حل پیدا شوه که بتونن یک سیاست خوب ایجاد بکنن یا یک استراتژی خوب ایجاد کنن؟ همیشه پیشنهادتان چی هست؟
من خودم اتو فکر میکنم که مردم افغانستان باید احساس مسئولیت بکنن، نخبگان افغان، که ما چطور میتونیم زمین خش را از این جنگی که در اینجا جریان داره از این بتونیم بیرون کنیم و نگاه کنیم. ما به این نظر هستم که ما به یک باز کردن خط تفاهم داخلی با مخالفین ضرورت شدید داریم و از حکومت مطالبه ما ایسته که اونا به اتو یک نخبگان اجازه بتن که اونا مورد اعتماد همه اطراف بوده باشن، من حیث یک طرف میانجی، به خاطر که فعلا شورای عالی صلح داریم، اونا هم نمیتونه به طرف عمل بکنه. مطالباتی که از پاکستان داریم که طالبان را به میز مذاکرات اون هم به ناکامی انجامید، تلاشای را که روسیه میکنه او هم افغانستان نه حکومت به او رغبت داره و نه هم یک میتونه من حیث یک میانجی بازی بکنه.
همین سپتاست ما که میگه پاکستان نشکوله طالبان حاضر که واسه مونږ مسئله ته اشاره وکړه، لیکن آیا پاکستان لزره هم حادثه کړی چې طالبان خبرو ته وهڅوي؟ په دې باندې ډېر خلک شک لري.
زه خو په دې کې نه وایم چې پاکستان به غواړي نه دی هغوی زړه زه هغه کولی شم، خو زه هغه شی چې وایم پاکستان هم داسې ادعا کوي چې طالب زما په لاس کې دی، د حقیقت داسې نه دی. او طالبان خپله داسې وایي چې زموږ اختیار څوک نه لري. هغوی چې قطر ته لاړل هغې هم داسې و چې موږ د پاکستان ته تاثیر لاندې باید رانه شو. زما فکر طالبان ډېر کوشش وکړو چې دوی دغه روابط د چین او د روسانو سره جوړ کړي، څو د پاکستان د هغه فشار نه کوم چې هغه ضرورت چې یوازینی هغه ځای دی چې دوی هغو ته ضرورت ولري د هغې نه خلاص شي. زه خپل داسې وایم چې موږ دپاره دوه خبرې پکار دي، یو دا چې داخلي د تفاهم خط را جوړ کړو، او بل چې افغانستان قضیه هم اقلیمي هم بین المللي هغه لري خواوې لري، نو د دې دپاره پکار دا ده چې موږ یو د همکارۍ اقلیمي ساحه را جوړه کړو. او د اقلیمي ساحه هغه ده چې څوک د سولې په هکله مخالفتونه را جوړ نه کړي. واقعا په سیاسي انداز کې، ستراتیژیک انداز کې، د امریکا د سیاست توجه او د روسانو د ټول دې ته را وړو چې په افغانستان کې امنیت دوی ټولو په ګټه په نفع ده. زه فکر کوم چې په دې کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ غټ رول باید ولوبوي چې سخیل اطرافو ته قناعت ورکړي چې دغه جنگ د هیچا په نفع باندې نه ده.
بله، خود ډیپلومات ما آقای صمد حسن یک آخرین سخنان تانه جنبندی تانه بکنین، سیبرای الهام پیشنهاد کنین، باز بریم بخیر دیگه سیب.
خوشم، تشکر. ما حرف دوستاره شنیدم، بسیار باز حرفاشون معقول و بجاست. ما هم طرفداری ازی هستم که در داخل باید امی چیزی را که امین صاحب گفتن خط تفاهم باید سرش کار شوه، ولی با او عناصری باید ای ساخته شوه که ما بفهمیم که اونا به حیث افغان و به حیث خیرخواه کشور خود طرفدار آشتی، صلح و مفاهمه هستند. بعضی عناصر است که آلی بار از اقدر سال خو ما باید شناخت بهتر از اونا داشته باشیم که با یک ایده از عناصر این کار صورت گرفتن نمیتونه، چون در بین ما متاسفانه کسانی هستند که برشان منافع افغانستان مقدمتر از دیگر چیزا نیست. لحاظا ما تفکیک کنیم بین دوست و دشمن، بین کسی که خیرخواست و کسی که نیست. در سطح بین المللی ما هر وقتی که در داخل دست ما قوی تر شد و یک دست شدیم، باز میتونیم که با کشورهای منطقه خود با یک حرف قوی تر و با دست قوی تر داخل معامله شویم، با یا صحبت شویم، با یا هر چیز دیگه که ایجاب میکنن. و همچنان از دوستای بین المللی خود در این راستا کمک بطلبیم و اونا را هم با خود داشته باشیم.
بله.
در جایی که منافع مشترک داریم ما باید بسنجیم که در کجا منافع مشترک داریم. ما ایران گفته نمیتونیم که مثلا پاکستان منافع از خود نداره، بله داره. ما بدانیم، قسمی که دو سه روز پیش در یک جلسه در واشنگتن گفتم، ما باید بدانیم که ای پاکستان چی میخواد بالاخره از ما، ای چی است که حل نمیشه و چی است که ما نمیتونیم که او را برآورده بسازیم، و یا چی است که پاکستان میخواهد که ما به هیچ صورت قابل قبول برای ما نیست.
تشکر سیب. بله، محترم آقای عمر صمد، محترم آقای انجینیر سیب یوسف پشتون، محترم آقای عبدالباقی امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای افغانستان، از اشتراک کلتان یک جان تشکری میکنیم. امیدوار هستیم که یک صحبت مفید بوده باشه، شنوندای ما از استفاده کرده بتانن. و از همکارانم آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، میرحمت صافی، رامین کاکل هم یک جان تشکر که در تهیه از این برنامه و ترتیبش با ما همکاری کردن. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
پلار نیک میدان نشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می هیریگی ندا پلار نیک میدان نشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می یادیگی سوکم زرمینا سبیگی پبل وطن کی مسافری ادا مزاندے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ریگی نداز